وما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو له یوې متفاوتې زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو، افغانستان، منځني ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودې، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونو او فشارونو وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازې ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته خاني کړي. برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم، د بیان په ازادۍ او فردي ازادیو باندې بندیزونه زیات کړل. له دې هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې، چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، منشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګرۍ په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروې، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا یې د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل. بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایسته او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخې اړیکې وپاللې، خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حده خفه و چې طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرېنښودل.
2023 کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وې. سربیره پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم په انزوا کې ژوند کوي، د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غږونې واورېدله، بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکاره ونه کړ. متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزده خدمات قونسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماتیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل، د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماتان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل. سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په هکله باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و، طبي مؤسسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف و نهی از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشې سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانوستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو، خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم سطر یا عورت ګڼي، او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکومت سره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2013 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ وو قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشرتبه واسطي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا ونه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر، الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي چې مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړې، په هیڅ چاره کې دوی راغوښتي نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی د ګرات خلک دي، یا دوی د لاس خلک دي، نو لام افغانانو سره مشوره نه کړي. او دا ورستر بلی د طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد، والله که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي، او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2013 کال کې بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستانه د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښونو نو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. وکړي. بل خو که څه مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ. خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بالخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د بې پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي. نظامي تنا خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو 2000 نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شي چې هلته به کمزي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډیرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګه کړې ده. د بی پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 1.5 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم وویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړي دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 256 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو 3 کلونو کې وویش محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فاکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فاکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونې څارل کېږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کېږي او یوازې هغو خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کېږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاوو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي، ما باور دادی چې 2025 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي او له بعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم جنې خونځو ته پرېنه خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 610,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل دا مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر څلويخت زر نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونونو شمیر هم تیر کال له 40,000 نه 350,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس باندې دا امت ویشي، علوم ویشي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي. دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري، ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا. دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلی، یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي او د نړیوالو سیالیو دپاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقې د استخباراتو د پلانونو د تطبیق دپاره د ملت ځوانان د علومو نه ایسارول کیږي، د هغوی د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، یا د هغوی دپاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوسم لدی خبرې کې چې 2040 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2040 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو، او هلته 2040 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاریونونو کال. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شهباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته او د کال تر پایه ورسره په لاریونو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خورا لویو بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستانی ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمې د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي، او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنۍ او ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیس او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطافه پورې ګڼې درنې پیښې وکړي چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ور نه کړه. تر ټولو دروند اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضعیت باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به هر شوي دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول واجب. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنی ختیځ په 2040 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنکړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړ او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دسته جمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړې او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړه برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره ډسمبر میاشت کې راونړېده او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځني ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د دې کې شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابي هم په ځینو برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینو نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریه تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده او د دې محوري نقطه شاتم د خپله د سوریې د فلسطینیانو د اسرائیلو جګړه وه
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې ووژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یو یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2025 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آستا آستا قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده. ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندید کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه دغه راز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو یې د خپلې دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی او آن د ایران تر څنګ یې چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړي دي. خو دغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوندې د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي. او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې ده چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي. او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هم دغه لوی موضوعات وو، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات وو. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هیڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړې. هغه چې دی ښکې د متحده ایالاتونو شتون یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، عملی ډول باندې امریکایان چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم باسک چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاد په دازه بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله. تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله. او نتیجه همدغه سوه چې ناټو نن هم په جرمني کې پراته ده، امریکایان نن هم په جرمني کې پراته دي.
او په همدې سره د 2023 کال د ارزونې، تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم ندا سا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا so